پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې تمه ده نن د سام یا د لوړپوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وینا وکړي د سام غونډه د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تمویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر څو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
سلامونه په کابل کې نن د سان په غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان او نور مسایلو په اړه خبرې کیږي په کندوز کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو هیئت راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورځي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسله خبرې کوي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل شوه نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې کیږي د سام لومړی غونډه چې پرون دوشنبه د سباندی تلويشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې و دوه برخې درلودې چې په یو کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وسه او په دویمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وسو جمهور رئیس نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې ماپښین ته پلان سوي پرانستونکي وینا کوي د افغانستان د مالی وزارت وایي د نن په غونډه کې بل افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي کانفرنس په اړه هم خبري وسی سم یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیر بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کندز ولایت چارواکي وایي په دشت ارچول سوالي کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي د دې په وینا هوان تیر ماښام د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ته څیرمه د یو جماعت پر اړنګه انګړه لګیدلی دی د دشتې ارچي ولسوال د دشتې ارچي ولسوالۍ امنیه قمندان حمید اغا نن سټېشن به په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دشترچی قومندان وایي دغه هوان د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی و خو وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې شپږ تنه وسلولو طالبان وژل شوي دي دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي دغه وسلولو غوښتل پرون په نرخ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړي د وزارت په حواله دغه حمله په شاتم به وسوي او د میدان وردګ لپاره د طالبانو تشپونو مرستیال والی او پنځه ملګري وژل شوي دي وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې ویشتل شوې وه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولی بیا پرون د پولینډ په پلازمینه وارسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو ښاغلي کولی بیا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نسي بیانولی دا به د خبرو په لاړ کې معلومه سي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل سبا او بل سبا چې په اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر اتمه څو ساعته وروسته تر دې وویشتل شوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل په دې مسافر وړونکې الوتکې کې 1 شپږ اویا کسان ووژل شول په دوی کې 15 تنه افغانان هم شامل وو د افغانستان حکومت هم له ایرانه غوښتي چې د دې افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي د بشری حقوقو څارونکو او چارواکي وي د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه خډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وجل سوي او یو شنور ټپیان سوي دي. په بغداد او نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نه مشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر شپږ سوه اعتراض کوونکي په کې ووژل سول. دا مظاهرې د کورونا ویروس له خپرېدو سره سړې سوي وې. د یکشنبې په ورځ په بغداد او نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر پنځو درجې سانتي ګراده توده سوي وه، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقونو د نیمه خپلواک کمیسون ویان علي البیاتي وویل دوه مظاهره چند په بغداد کې وژل سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو د اور لګېدو له کبله نږدې 3 میلیارد ژوي د مړ کېدو یا هم بې ځایه کېدو له خطر سره مخامخ سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنه کې ویل سوي دغه اور لګېدنې د 143 میلیون تی لرونکي ژوي، 2.46 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 1.5 میلیون چنګوش اغیزمن کړی دي. په دغه راپور کې نه دی ویل سوي چې دا ستونزه د څومره ژویو د مړ کېدو سبب سوې ده. خو د راپور یو لیکوال کریس دیکمن وایي هغه ژوي چې د اور لګېدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځای سوي، د خوړو سرپنا او لشکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه دي.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل، کولی شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د لوړ پوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبری کوي. دا غونډه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړه شوې ده. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي.
په کابل کې د څو ورځې د برېښنا پرچاوي راغلي ګڼ خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نو شو کولای چې درس وایو د دې له امله چې برقونه نشته دي.
د سې ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است.
نن د بیرق ملی ورځ هم د پدې اړه تاسو ته راپور لرو. په بهرنۍ مسله کې د اوري چې د امریکا او روسیې چارواکي د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې نن درې ورځنی غونډې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیلوي.
اساسي خبرې د افغانستان
رازو لمړی موضوع ته په پام کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه د لوړ پوړي پلاوي په څلورم ناسته کې ګډون او پرانیستونکو وینا وکړیم. دا غونډه چې سام هم ورته وایي په ارګ ماڼۍ کې جوړه شوې او د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تم ویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي. اجمل تورمان دغه غونډه تعقیب کړي، همدا شیبه د کابل لستوډیو لمک سره خبرې کوي. تورمان تاسو آماده یست؟ مهرباني وکړئ.
مننه سنګ زسب لکټنګ چاسي ویل نن د سام غونډې دوهمه وروسته ورځ ده. دا غونډه چې د افغانستان د مالی د سرپرست د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي او د 2020 کال پراختیایي کانفرنس د جوړېدو په چارو کې د فنلند هیواد ځنګړي استازي په قربتوب په کابل کې جوړه شوې د څلوېختو هیوادونو بنسټونو استازي پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ګډون کړی دی. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډونوالو د جنوا کانفرنس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې کوي او خپل نظرونه د افغانستان له حکومت سره شریکوي. سنډي صاحب د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې دین ستب نن ولسمشر هم وینا وکړي. نوموړي ویل چې افغان ولسمشر به تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرانیانو ته به د افغانستان 15 کلن لیدلوری روښانه کړي.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالیه وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزارش وړاندې کیږي او بیا به نړیوال همکاران خپل نظریات په دغه مواردو باندې شریک کوي.
ویل شوی چې ولسمشر غنی به د ویډیو لاره په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د معلوماتو مخې سام ناشته په دې هدف جوړیږي چې مرسته کوونکي ودونه په دې وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحات او د فساد ضد مبارزې په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري. ستانګزې پر روانو خبرونو کې بزموږ همکاران دغه غونډې ته د ولسمشر د وینا جزئیات هم له اوریدونکو سره شریک کړي.
بله مننه کوم د ازادي رادیو د کابل پښتو ایډیټر او مشر خبریال اجمل تورمان لمک سره د سام غونډې په اړه باندې نن جزئیات شریک کړل. سام یا د لوړپوړي پلاوي غونډه نن په کابل کې روانه ده. ولسمشر غنی به نن ورته خبرې وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې د برېښنا پرچاوي د خلکو ستونزې زیاتې کړې او اندېښنې زیاتې شوې دي. کابل میشتي وایي د ژوند څرخې پر برېښنا چلوي، خو په دې وروستیو کې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي، خو له دې ژمنو د 50 کلونو په تیرېدو سره بیا هم کورنۍ تولید یوازې 40% دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان سره د ستونزې د لنډمهالې حل لپاره خبرې پیل کړي دي. امید زهیرمال په دې اړه راپور لري.
پلازمینه کابل یوویشتمه پیړۍ او په 24 ساعتونو کې 2 ساعته برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې په 1399 کال کې به کابل 24 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه له نعمت محروم دي. دوی په خبره د کورونا ویروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دو تنه کابل میشتي نور سید او جاوید.
کورونا وایروس د شیوع له امله موږ ونه شو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو. له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د دوه ورځې کېږي چې موږ هیڅ نه شو کولای چې درس وایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي،
د سه ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه هم که برقا مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د دې شرکت وان وحید الله توحیدی د سیشن وی پورز ازادي رادیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 300 میگا واټ برېښنا څخه یوازې 300 میگا واټ ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د خاغلی توحیدی له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړي چې ژر یو بدیل لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې ترسو هغه یو ورځ یا څه کم ډیر وخت غوښته ترسو خپل امادګي د 300 میگا واټ لپاره ونیسي. خو د اوس لپاره 500 میگا واټ د ورځ لخوا ډیر شو، د شپې لخوا 300 میگا واټ د ازبکستان څخه خلو.
په افغانستان کې د انرژي د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي د هیواد د اوبو هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310,000 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مال د خپل ارتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وای افغانستان اوس مهال 10,000 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د 1315 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 13 کلونو په پرتله زیات برېښنا تولید کړي، خو له دې ژمنې د 15 کلونو له تیرېدو وروسته کورنۍ تولید د نغلوبند د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 6 میگا واټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژي د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کیږي، خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه ساپی وای.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سام ناسته کې په خپل وینا کې تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرنیانو ته به د افغانستان 15 کلن لیدلوری روښانه کړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې غونډې مشري د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیبال او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی کوي.
اساسي خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوری په اقتصادي چارو کې کوي. د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزارش وړاندې کیږي.
نوموړي وویل چې دا د جنیوا کانفرانس مقدمتي ناسته ده، څو د راتلونکي مالي تعهداتو کانفرانس چې په همدې کال کې په جنیوا کې ترسره کیږي اساسي موارد وڅېړل شي. په دغه ناسته کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د شاوخوا 30 هیوادونو استازي ګډون کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته وه چې تېره ورځ پیل شوې وه. ټاکل شوې چې ډېر ژر په هلمند کې د 1050 عصري ممیز خونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د هلمند د کرنې رئیس زلمیه لکونن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عصري ممیز خونې د دې ولایت په مرکز لښکرګاه، نادلي، ناوې، ګرمسیر، مارجې او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. ښاغلی الکو وویل چې هلمند هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدوي، نو پر دې سربیره چې تازه انګور بازار ته وړاندې کوي، د انګور د وچولو او ممیزو لپاره هم عصري ممیز خونو ته اړتیا لري چې دغه اړتیا اوس د کرنې وزارت لخوا پوره کیږي. یادې ممیز خونې په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت، د ممیز خونو د صنعت د ترویج، د بڼوالو اقتصاد لوړولو او د انګورو باغونو د محصولاتو د ارزښت لوړولو لپاره په معیاري او ستاندارد ډول جوړیږي. د دې تر څنګ دغه ممیز خونې د معیاري او ښه کیفیت لرونکو ممیزو د تولید لامل کیږي او دغه شان د انګورو د ضایعاتو مخه نیسي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افیا افغانۍ اتیا پوله، یورو و اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 3750 افغانۍ.
نن د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې استازي د اوتریش پلازمینا ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې خبرې کوي. د دوی غونډه به 3 ورځې دوام وکړي. دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې د دواړو هیوادونو استازیو د فضايي امنیت په اړه خبرې کړې دي. د فضايي امنیت په مسله کې متحده ایالاتونو خپل طرح وړاندې کړي، خو روسیې او چین د یوې متبادلې طرحې ملاتړ کړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحد ایالاتو او روسیې 13 میاشت د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د خبرو په لومړي پړاو کې د وسلو د نوي ستراتیژیک تړون یا نوي سٹارټ په اړه خبرې وکړې. دا تړون چې په 2010 کال کې لاسلیک شوی او اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، د هغو لرې وطن وشتونکو اټومي سروکو شمیر محدودوي چې دواړه هیوادونه یې ځای پر ځای کولای شي. د 3 جون میاشتې په 22مه او 23مه په ویانا کې د دواړو لورو له خبرو وروسته د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي مارشال بلینګسلی خبریالانو ته وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره د خبرو کې دومره پرمختګ شوی دی چې دواړو خواوو د 2 تخنیکی کاري ډلو پر جوړېدو موافقه کړې. هغه زیاته کړه د بلې غونډې جوړېدل به په داسې حال کې چې دواړه د نوي سٹارټ تمدید غواړي په همدې پرمختګ پورې تړلې وي. امریکا او روسیا دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه پیلوي چې دواړو لورو پرون د جولای په 28مه د فضايي امنیت په اړه هم خبرې وکړې. له 2013 کال وروسته دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه لومړی ځل خبرې وي. متحد ایالاتو په فضا کې د مسؤلانه چلند لپاره د داسې اصول وړاندیز کړی چې د جګړې د اوسنیو مقرراتو یعنی تناسب او بشریت پر بنسټ ولاړ دي. خو روسیا او چین د هغو متبادلو هڅو ملاتړ کوي چې د یو نړیوال تړون له مخې د فضا په بندنۍ برخه کې د وسلو پر ځای کولو بندیز لګوي. له پرونی یو ورځنۍ غونډې وروسته کومه اعلامیه خپره نه شوه. د وسلو د مخنیوي او نړیوال امنیت په چارو کې د متحدو ایالاتو مرستیال وزیر کریستوف فورد د جولای په 24مه یوې خبري غونډې ته وویل متحد ایالات هیله لري دا غونډه به مقابل لوري ته دا موقع په لاس ورکړي چې په بندنۍ فضا کې د امنیت او ثبات د پراخولو د لارو چارو او همدارس په فضا کې د مسؤولانه چلند د مقرراتو د رامنځته کولو د علت په اړه غور وکړي. د امریکایي چارواکي وویل چې مسکاو او پیکینګ فضا لا پخوا د جګړې په قلمرو بدله کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 24مه په یوه اعلامیه کې د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې روسیا تل د بندنۍ فضا د پوره بې وسلې کولو او هلته د هر راز وسلو د ځای پر ځای کولو د مخنیوي پلوي وه او ویبه. امریکا او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د جولای په 15مه یې هغه وسله ازمویلې ده چې سټلایټونه په نښه کوي. مسکاو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ازموینه نه بلکې د یو سټلایټ په وسیله د بل سټلایټ تفتیش و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیې صافی اورو.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان بانک کې رامنځته شویو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک ادارې وروسته له 15 ورځو تاخیر بلاخره ومنله چې سمو د وړاندې امنیتي کمرو کار پرېښی و. سره مقل لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه په تیرو 1300 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوه. سره مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې چې د غلاګانو او چور چپاول په دې توده بازار کې څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی. د سره مقل لیکونکي په باور اوس د افغانستان بانک په خپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه دا ده چې دا مسله په جدي ډول وڅېړي. مسیر ورځپاڼې بیا د برېښنا زیاتېدونکې ستونزې ته اشاره کړې. لیکلي تاجکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا له 350 میګاواټه برېښنا څخه 30 میګاواټو ته رالویدلې ده او په دې سره په کابل او ځینو ولایتونو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي په حکومت انتقاد کړی چې له بده مرغه له 2001 میلادي کال راهیسې د برېښنا برخه کې اساسي کارونه ونه شول او په وینا یې د دې پر ځای چې بهرنیانو زموږ د خپلو بندونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړې وای په قصدي او شعوري ډول یې په وارداتي برېښنا وتړه. ورځپاڼې لیکلي که څه هم برېښنا شرکت ویلي چې دا کار د اوبو د کمښت له امله شوی خو پخوا دغو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې هم ستونزه وه او هغوی د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی و. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې نه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره باید وارداتي برېښنا د دوام په اړه اساسي خبرې وشي بلکې په کور دننه هم باید د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شي او نور باید د خلکو په سترګو کې د خاورو د شیندلو سیاست ونه شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ملي بیرغ د ورځې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په تیره یوه پیړۍ کې بېلابېلو ډلو ټپلو د افغانستان بیرغونه څو ځلې بدل را بدل کړي خو تور سور زرغون بیرغ بیا په بیا بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج شوي دي.
ازادي رادیو ته اوګست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ. همدارنګه د ازادي رادیو اپلیکیشن د انډراید او آی او ایس لارې ترلاسه کولای شئ. اوس به د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبر کړو.
تاسو له پیغامونو
قاری احمد هم له هرات څخه خبر کوم. دغه ورور زړوم هم درسي فزړوم هم پر د بیت المال باندې سیل ورور دغه د باغ سلسله سي دی دا د پښتو درخت دی او سرمایه دی او ملي سرمایه دی د افغانستان. ورور دا مالدار په کې پراتی دی په ځینې حکومتي درد درخت په ځینې اړي او صبرانه ورته کشتې دی زه یې متوی و د لنګې درخت دی ورور سوځي په منی هم پښې دی وي نور خلک یې نه ورکی زور واکه خلک دی په کې پراتی دی. ورور دا خدا دولت څخه غواړو چې دا پسنه اخلاص کې دا ملي سرمایه او دا چې اخلاص چې دغه مالدار په جمی په کومه نه ځنی باري دي په څه پراته دا غوې دغه زه کوم څه خبره پسنه نه نه جواب باسي خاص ته د دوه قاچاق او د دوه مخنیوي دوی چې دا دولت دا یو سړي صفایت دولت یې ورور چې د افغانستان سرمایه د دولت په خبر نه دی هیڅ با خاص نه ست ګرد دا زورواکي خلک جار سره سلام لري مصاله دی با سرور درخت دی واره کوي اخلاص چې دا پسنه اخلاص دا غزما پیغام نشر کې
زاب لکان دی من ولایت لشکر ګا شهر ته صدق یکان د پردم زبرور دا غشتنه د ورټولو چرواک ته د مسود مشران سره لرم دل ته پیلمن کې د کټنه ورکړه د مجور ته هغه د خلکو ته ورکړه او کلان دی ملکان دی د خلکو ته کټنه ورکړه د خلکو د لخص په کلی کې ولاکه پرمن وړو باندې قدرت لري شله کوم څه چې تاسو یې اته نه واسو چې د وګوري د معلومات ورکړم چې کوم خلکو ته ورکړي دا خلک ګټه وشه مچا خلکو ته ورکړي چې هغه وسته ولایي حکومت کې یا مټران لري یا مټراینو لري یم ځکه لري پیاره مننه تشکر خدای په امان
دا خلیل احمد وطنوالم د باباجس خدای هلمند ولایت باباجس څنګه یا مشکل مو دا دی چې د هلمند پر سیم باندې دلی د لشکرګا سره د باباجی د خواڅخه لشکرګا او خاطر پر دغه زخمې درته ټول وختي له بلبستان ترڅوګه د ځای منځور ته ویلې خو متاسفانه ښکار نه شروع کیږي ولی نه شروع کیږي په ځخه نه شروع کیږي دا هم مشکل دی وروره ګوله د جهان مننه د ازادي راځي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو ته غواګی است نن د زمری و ما د افغانستان د ملی بیرغ ورځ ده د افغانستان بیرغ ل درې رنگونو تور سور زرغون څخه جوړ دی او په منځ کې د محراب او منبر نښان دی دغه بیرغ د انتقالی ادارې لخوا په 2002 کال کې د ملي بیرغ په توګه وټاکل شو البته دا د 1903 تر 1903 د محمد ظاهر شاه د وخت له بیرغ سره ورته دی خو توپیر دا دی چې دا بیرغ کې نښان کې لږ بدلون راوستل شوی دی او په عمودي شکل باندې رنګونه ولاړ دي له دې د ملي بیرغ له ورځې نه له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې لمانځنی کېږي خلک جشنونه نیسي دا چې سږ کال چې کرونا وبا خپره ده جشنونه کېږي نه کېږي او په څه شکل باندې د دې ورځ لمانځل کېږي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال محمد نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي شفق صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی دا راته وایي چې خلک دغه ملي ورځ په اړه باندې څه وایي د بیرغ د ملي ورځ په اړه
بله سلام علیکم تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د زمری اسد ومه هر کال په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته او دا ورسته په بیلابیل مراسمو سره او غونډو سره د منځل کیږي نه یوازې په کابل کې بلکې په لویو خارونو او پښمیر ولایتونو کې هم د دې ورځ په مناسبت غونډي جوړیږي او مراسم جوړیږي او خلک خوشاله کوي اتنونه کوي او حتی جشنونه کوي او کنسرتونه هم په ځینو ولایتو کې وي ساکاله هم په کابل کې په ننګرهار کې په بامیان فراه هرات او پښمیر نور ولایتونو کې په دې مناسبت غونډي جوړې شوې دي او په کابل کې خاطره د کابل د لوی اجماع په نوم ځوانان راټول شوي دي او د زر متره په اوږدوالي باندې دوی یو بیرغ د دارلمان څخه د مدنګ تر څلورلارې پورې دوی را انتقال کړ او دا شعارونه ورکول او وینای کوله چې د افغانستان ملي بیرغ مونږ ګران دی او کوټولو ګران دی او دا به هیڅکله تغییر ونه مومي او د څخه به ساتنه کوي دغه راز په یو شمېر ولایتونو کې هم لکه په ننګرهار کې کنسرتونه په پام کې نیول شوې دي په هرات کې هم دغه ځوانانو غونډې وکړي او د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسیال امر الله صالح هم په دې اړه سرګندونه کړې البته په خپل فیسبوک پانه باندې او لیکلي دي چې نور په افغانستان کې د څو بیرغونو وخت تیر شوی دی او همدا یو بیرغ به وي چې دا به راپاندوي او دا به د شروان محور نظام خبرندوی کوي
بله ډیره مننه کوم نسیم شفق مننه چې د بیرغ د ملي ورځ په اړه باندې مو معلومات راکړل لکه څنګه مو چې واوریدل نن د زمری ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ د لڅو کلونو رئیس د غورز المنزل کیږي. د افغانستان اوسنۍ ملي بیرغ له تور سور زرغون رنگونو جوړ دی او ورستای وار پکې په 2004 کال کې لکس بدلون راغی چې د محراب او منبر نخه په درې واړو برخو کې راڅرګند شول. البته په خو یوازې په سور رنگ کې دغه منبر او محراب لیدل کید. د افغانستان خلک له دغه ورځې په بیلابیلو طریقو باندې جشنونو او اتڼونو باندې لمانځنه کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.